پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د طالبانو پر ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د پاکستان لخوا د نویو بندیزونو په اړه د افغانستان د حکومت له عکس العمله خبر شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان د خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د عامه نظم په خوانی قمندانی نیولې. په هند کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو واوښت، او په جرمنی کې ساينس پوهان د موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر څیړي. د خبرونو تفصیل. د کورونا چارو وزارت وایي د افغانستان د امن او امن نظم په خوانی قمندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د دغه وزارت ویندوی طارق آریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې شاغلی پیکان چیری او کله نیول شوی دی، خو راپورونه وایي زمری پیکان تیره شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پیکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1989 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند، او په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیزي باندې محکوم کړی و. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویاند حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل په پشترود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو حملې ناکامي کړې دي. هغه د مرجوب په اړه وویل
د دښمن پر اهدافو د توپچی د زپونکو ضربو په نتیجه کې د دوی شپږ کسان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي.
شاغلی احمدی همداراز وویل په بل پیښه کې د فراه د مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوایي ځواک په حملو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې په دوو جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه، چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس او 15 وسلوال ټپیان شوي دي. بارکزی همداراز وایي تیره شپه دوه وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سربغل سیمه کې د ماین شخولو په مهال د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول، خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تیرې شپې په حمله کې 40 سرتیري وژلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په هند کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو واوښت، خو ګمان کېږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا زیات وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوي دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څیړنو له مخې د نوې ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3,000,000,000 زیاتې دي، او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 800,000 اوښتی دی. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي، چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې چیرنه کې د برخي اخیستو لپاره لمړی د معایناتو پر اساس ثابت کړی چې په کرونا وایرس اخته نه دي. د دغه شار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له اسمت څارونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې پاکستان ویلی چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا پخوا عملي کړي وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات وغواړو.
په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. په اروزګان کې د کرکټ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې د لوبو لپاره لازم لوبغالي نه لري.
دا هر ورځ چې میچ کیږي یو نفر خوږیږي یا ګوتې خوښوي یا پښه خوښوي ځکه چې خامه میدان دی شګیږي. نو
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 3 میلیونو او په ټوله نړۍ کې له 23 میلیونو اوښتی. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس دی. اونیزه خپرونه مه هیروئ. اسدی رادیو اوری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا پخوا عملي کړي وای. د افغانستان حکومت د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پاکستان ویلي د طالبانو په یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي. د ارګ لقول افغان حکومت اوس هم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عمل ته پته مده. ولسمشري مانی وروسته تر دې دا څرګندونه کوي چې لکه څنګه چې مخکې ویل پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د غراز د سراج الدین حقانی په ګډون د حقانی شبکې پر یو شمیر غړو د هغو بندیزونو د عمل کولو ویلی چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولې دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل را سره د افغانستان د حکومت له عکس العمل به مو خبر کړي. ظهیر مل صاحب خبرونه تخره غلاست.
مننه نوري صاحب. افغانستان حکومت په ښکارا د پاکستان د پریکړه ستای خو یو ډول مشروط نظر سرګندوي. د افغانستان حکومت وایي چې پر طالب مشانو د پاکستان لخوا د وسنی لګول شوی او بندیزونو مسأله چې دوی تازه راپورته کړي دا کار باید ډیر په خوا شوی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن د اکشن به پورز ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د ترهګری پر ضد د پاکستان په صادقانه عمل باندې دوی لا هم هغه ډول چې اړتیا د متيقین نه دی غواړي چې پاکستان په عملی ډول باندې دا وخی چې له ترهګری سره مبارزه کوي.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیر واضح ده او ډیر واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډیر مخکې دا شی ګامونه اخیستل شوی وای. بیا هم موږ پر دې خپل د ریسټینګار کوشي د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه او عملی اقداماتو پورې اړه لري.
د افغانستان حکومت لدی وړاندې په زلونو ویلي چې د طالبانو مهم مشان په پاکستان کې دی او لدی سربیره غنی هغه مدرسې چې په افغانستان کې جنگیالي دلته بریدونه کوي هم په پاکستان کې دایر نه روزنځینو لري او هم په تنځایونه.
بله ظاهر مل صاحب طالبانو څه ویلي او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره د دې بندیزونو تړاو شته که نه په دې اړه کابل کې څه ویل کیږي؟
طالبان هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودله. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نوري صاحب د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د وایان سهیل شاهین له قوله لیکلي دي چې د مذاکراتي ټیم پر غوړیو باندې دا ډول بندیزونه لګول بعد افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کی او اصلا د سولې لپاره د خنډ جوړولو په معنا بللی. د خو ښاغلي شاهین بیا نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویلي چې دا بندیزونه مخکینی دي او اوس د ملل متحد یا ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له او مشرتابه څخه دا بندیزونه څه موده مخکې په موقت ډول باندې لری شول، اما په دې اړه باندې نور وضاحت ور نه کړ. په کابل کې هم تر ډیره پورې هغه کسان چې له طالبانو سره اړیکې لري یا هم د طالبانو په خواني غړي دي یا هم د سولې په پروسه کې په یو ډول باندې دخیل دي، دا مسأله له دوو اړخونو راڅیړي. یو د پاکستان په کورنی سیاست پورې مسأله تړلې بولي او بل هم د افغانستان د سولې پر وړاندې د خنډ جوړولو په معنا باندې چې شاید د بین الافغاني مذاکراتو لا ډیر اوګدېدو سبب شي او اجازه ورنکړي چې بین الافغاني مذاکرات هر څه ژر پیل شي.
بلې امید زهرم له تاسو نه مننه. بیا هم د همدې موضوع د لاس پینوي لپاره له کابل د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خبر غلاست.
ډیر مننه نو تاسو درنو ودان سلامونه وړاندې کوم.
تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان دغه اعلان چې ویلي دی د 2015 کال د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه چې د طالبانو په یو شمیر مشرانو یې مالی بندیزونه او د غرض د سفر کولو بندیزونه لګولي بشپړ عملي کوي، تر اوسه پورې فکر کوئ چې له 2015 کال رئیس آیا پاکستان دا پریکړه عملي کړې ده؟ هغه څه چې له دې هیواد غوښتل شوی یا له نورو هیوادونو څخه غوښتل شوی وو؟
د پاکستان سیاست طالبانو پر وړاندې او د افغانستان پر وړاندې باندې تر ډېره حده پورې ډېر واضح دی. افغانانو ته او هغه څوک چې بالخصوص د هېواد د نږدې څاري او د اړیکې طالبانو سره څاري، دې کې شک نشته چې دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران په پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي. او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګر ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړی او دی وسې وایي چې موږ تطبیق او په دا پنځه کال کې هیڅ هم نه دي سوي. داسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دې په وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظ او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې نو دا غیر د لپاره یو ګام دی. او په یوه وخت کې پر طالبان باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشته وي او زموږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسي که نه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې، مګر دغه فقط دا یو لوبه ده، یو سیاسي لوبه ده او همیشه یو ډارونکې مسله ده چې راپورته کیږي اقدام عملی اقدام کی تم نه کی ځکه سره جنا کرنی د پاکستان کې مالته دی، پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت تضمینې حمایت کوي. اگر چې برادر مولا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی نو ته یو اندازې فامیلې په پاکستان کې پاتې دي، مګر زه بیا هم د دې فکر کې یم چې دا په فقط د امتیازګری یو مسله ده چې پاکستان پورته کړی دی چې د افغانستان دولت څخه هم په یوه وخت کې یو نوی امتیاز واخلي چې دا دی
ازمې ستاسو هم یادونه وکړه. یو شمېر رسنۍ هم همدغه موضوع راپورته کړي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینول او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. تاسو په دې اړه باندې رڼا واچول پر دې موضوع. خو یو بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې د په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی، دغه سولې تړون له مخې باید په همدغه دوبي کې له تور لیستونو څخه د پاکستان د مشران نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه او د غرض د امریکا او ځینو نورو هیوادونو له تور لیستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی؟ یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه ده رامنځته شوی، یعنی که چیرې دغه د سولې پروسه اوس مخته تللې وي نو د پاکستان د طالبانو ډیرو مشرانو نمونه به له مخکې اوس د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې شوي وي؟
ګوري د تورلیست په هغه وخت کې سپندون کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یاده دی په سفرونو باندې بندیز وي او یم کوم نور راکړوار کړیونه څخه کولای او هغه د دې ازادي سره اندازې سال بوسیږي خو ځنی حالات وګوره د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تورلیست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډیر آزادانه سفر کوي نهوازی په مثلا دوه کې بل برادر نهواز دوه کې دی بلکې سفرونه کوي
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغه هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بنزونه مرو رو لری کیږي د امریکا د سولې تړون ورسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ورنږدې کیږي
نوري سره د باغه وخت حقیقت وي چې پاکستان واقعاً پر دې باندې کم بندیزونه لګولې په طالب مشرانو باندې دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کم ملل متحد چې کم د غو بندیزونه د کړی موږ باغه عملی کړو دا فقط یو وینا ده که په عمل کې وی بیا څوک ویلی چې رښتیام پاکستان د امریکا او یا د نورو یوادونو د سولې په مکم دغه چې مختلفي د غي خلاف د کوم کار کوي همکاري نه کوي دا فقط یو وینا ده په عمل کې په تاسې مطمئن اوسئ چې هیڅ شی بنه وي فقط سیاسي سټېټمنټ دی
بلې یو بل پوښتنه اعظمي صاحب ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکو اونۍ منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبد الغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبري وکړي څه فکر کوي چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډیر به پرسیمه باندې موي چې مثلا پسیمه کې کچيري د قطر د خوانه الټا پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا یو څنګه بیلانس یو وساتلای شي دوم مسله مهمه ده فکر کوم د بنجانو مسله امریکا شاید طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې پاسو کی کچیر دا بنديان لکیږي کوم پات دي به طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه کول هغه ته بنه ګرځي ک جنگ وي ک مواد مخدر کا چاکو هر څه شي هغه ته بنه دي او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا ورسنه به زنیو کی چې دا غي لکیدل دي وزن دولسي نو کچیر دغه مسایل باندې طالبان او امریکا وڅونی چې تفاهم نامې سره ورسیږي یو توافق سره ورسیږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډیر اسانه او ډیر ژر ورسیږي
ډیر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او سم نجه صفای اقتصادي خبرونه اوروي
د بلخ د وسپنې پټلې په تمځایونو کې سکودا سیستم ولګول شو دغه سیستم په جوړیدو سره به ګمرکي خدماتونه اسانه او د فساد مخاوني ولشي د وسپنې پټلې د ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیستم د سوداګرو مالونه مشخص او معلومات په خپل وخت مرکزی ادارې سره شریکوي همدارنګه یاد سیستم د کارونو د چټکتیا اسانتیا او رمسته کولو څارنی او د وسپنې پټلې لاري د توکو د انتقال پر مهال د ستونزو د مخنیوي او ګمرکي خدماتونو د کارونو د چټکېدو لپاره زمينه برابروي د مزار شریف حیرتان د وسپنې پټلۍ لاري هر ورځ زرګونه چونه سوداګریز مالونه انتقالیږي او افغان دولت ته د عاید مهمه منبع شمیرل کیږي په کندهار کې د شاتو مچیو روزنې کاروبار پراخ شوی د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ترویج مدیر انجینر محمد الله نورینن ازادي رادیو ته ویل چې سکال تر دې دمه د دې ولایت د شاتو مچیو له 50 فارمونو نږدې 28 ټنه شات راټول شوی دی خغلی نوري ویل چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې سکتور په وړېدو دی او په دې ورستیو کلونو کې په دې برخه کې ګڼې پروژې هم پلي شوې دي د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت هیواد کې د شاتو راټولولو او خرڅلاو لپاره په داسې سیستم هم کار کړی چې له بیلابیلو فارمونو څخه شات راټول او بازار کې هټیوالو ته په ټیټه بیه او غوره کیفیت سره ورکوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.35 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه د رډو واورېدل. او سم یو نړیواله موضوع، هند کې د کورونا وایروس تایید شوې پیښې له 3 میلیونه اوښتي. ګمان کېږي چې د 1.3 میلیارد وګړو په دې هیواد کې به پر کورونا د اخته شوو کسانو رښتینی شمېره تر دې هم ډېره لوړه وي. په نړۍ کې بیا پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر تر 10 میلیونه اوښتی دی. جنوبي کوریا او جرمني بیا دغه وایروس د نویو څپو سره مخ شوي. نور تفصیلې اجمل آن راوروي چې په سټډیو کې دی. انصر مهرباني،
مننه. نور صاحب، په وروستیو اونیو کې هندوستان په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایروس ډېرې پیښې ثبت په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سرویګانو د دې هیواد د پلازمینې نوې ډلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د کرونا وایروس په وړاندې په پراخ کچ انټیباډي موندلې دي. په نوې ډلي کې د حکومت یوې وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایروس لپاره انټیباډي لري، خو د 11 میلیونه وګړو په دې ښار کې بیا یوازې 150,000 د کرونا وایروس تایید شوي پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې هند کې د کرونا وایروس له کبله د 50,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایروس د هند کلیوالي سیمو ته په خپرېدو دی چې ډېری وګړي بې وزلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمېر 800,000 ته ورسېده. او پر دې وایروس د اخته کسانو شمېر هم په ټوله نړۍ کې له 30 میلیونه واوښت. دا شمېرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې په کې امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي دي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې نمایي جوړي. دا خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د نړۍ دوه هیوادونه جنوبي کوریا او جرمني چې ظاهرنې موثرو اقداماتو د کرونا وایروس خپرېدل سلو کړي وو، د دې وایروس له نوو څپو سره مختی. جنوبی کوریا په یو لړنو اقداماتو کې بیا پر لوی غونډو بندیز لګولې، بارونه او کلیساوی تړلې دي، او د سپورتي نندارو مینوالو ته هم ویلي دي چې له نندارو دی ډډه وکړي او سپورتي حالونو او تالارونو ته دنځي څو د وایروس دی بیا خپرېدو او بیا چټکتیا مخه ونیسي. جرمني د شنبې په ورځ په تیرو څلورو میاشتو کې په سلیری ساتونو کې تر ټولو لوړې شمېرې ثبت کړې، یعنی 2000 کسان. دا د اپریل را وروسته تر ټولو لوړې شمېرې. په نورو اروپایي هیوادونو لکه هسپانیا، ایتالیا او فرانسې کې هم د کرونا وایروس پیښې چې یو څه سلو شوي بیرته بیا په لوړېدو دي. او په لاتین امریکا کې مکسیکو بیا د مړینو له کبله 6,000 مړینې له کرونا سره په تړاو باندې ثبت کړي. دا له امریکا او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاتې مړینې دي.
البته د یادونې وړ بولو چې د ورلد میټر انفو د شمیرو له مخې په افغانستان کې هم د کرونا وایروس مثبتې پیښې څه کم 8,000 ته رسیدلې. او دا هم باید له پامه ونه غورځوو چې تر اوسه پورې د نړۍ د 30 میلیونو کسانو له ډلې چې پر کرونا وایروس اخته شوي 14 میلیونه بېرته رغول شوي دي یا بېرته رغېدلي دي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اورزګان کې کرکټ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې د لوب کولو لپاره لازم معیاري لوبغالي نه لري. په دې ولایت کې لکه د نورو ولایتونو په څیر هم د کرکټ د مینوالو شمیر مخ په زیاتېدو دی. نور حال به له ترن کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر پورت کوو.
شابه شابه یمتا 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 شابه وان وکټ وان وکټ دغه وکټ محمد شابوی پټکا.
د ترن کوټ شار په یو څنډ کې یو شمیر ځوانان په سورو او شنو جامو کې د خارو په یو میدان کې چې ځای ځای کې ژه هم لیدل کېږي د کرکټ لوب کوي. دی وای ډیر زله د لوبي پر مهال په دې لوبغالي کې د بدن غړي زیانمن سوي دي. ولیولا شاهدی د همداسي وی پیښه کیسه کوي.
ته کرکټ کولی نو شګي ولې نو زه زغوار سولم ما چپلاس د ماتسو بیا ولاړم چې نه شه بخنیه ته کندار ته درې میاشتې هلته یو هفته بسترم بیا چې کله کور ته راغلم درې میاشتې د لاس بوګچ کې تړل و وروسته د هغه چې مې خلاص کې بیا کورنۍ د کرکټ اجازه نه راکو چې کرکټ وکم اوس بیا د هغوی په غلا کله کرکټ ته راوځم.
شهیدی وای دوی په ترنکوټ کې د کرکټ لپاره هیڅ معیاري لوبغالی نه لري. د شهیدی په خبره زیات شمیر لوبغاړي اوس لدی عمله چې د لوبو کولو لپاره سم لوبغالی نسته او د لوبو پر مهال جوبلیږي د خپل کورنۍ لخوا له لوبو کولو څخه مناسب دي. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې اوس مهال د کرکټ ترجیح شو زیاتې لوبډلې فعال دي.
ډیر غټ مشکل چې مشکل
شپولاري همیچ په دغه ولایت کې د رحیمی پونوم د کرکټ لوبډله لري. ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ځل لوبغاړي د لوبو د ناسم میدان لامل د لوبو په جریان کې جوبلیږي. خود د په خبره لدی سره سره ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د لوبو مینوال هم مخ په زیاتې دودي.
دا ار ورسی میچ کیږي یو نه پر خوږیږي یا ګوتې خوشې یا پښه خوشوي ځکه چې خامه میدان دی شګی دی. نو د بلت صدا چې مرته یو شایسته ګراوند جوړ کړي یو ښه ګراوند جوړ کړي نور هغه چې منه کني بالکل بلکې یو ساده میدان خو مرته جوړ کړي چې شګی ونه لري او دولتي ځای دی چې مشه شخصي ځای نه بلکې دولتي ځای باندې فرمځکه مرته باز جوړ کړي چې صرف هغه ډبرې نه لا موږ مشکل نه ورسره لرو.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د منی چې په دغه ولایت کې د کرکټ لپاره د لوبو کولو لپاره کوم معیاري لوبغالی نسته او لوبغاړي د لوبو پر مهال لستونز سره مخامخ کیږي. د دې اداري سرپرست جمال الدین ملت د لوبغالی د نشټون پړه د یادې ادارې پر مخکنیو مسولینو راچوي او وایي چې د برخې ته لازم پاملرنه نه ده کړې. نوموړي وایي دوی اوس د لوبغالي لپاره ځمکه مشخصه کړې او مرکزي ادارې هم ورسره د لوبغالي د جوړولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري مسولین بیا ژمنه کوي چې په روان المریز کال کې به په دغه ولایت کې د کرکټ یو لوبغالي جوړ کړي. د یادې ادارې ویان فرید هوته کازادي راډیو ته داسې وویل. په ځینو ولایتونو کې د کرکټ
اکاډمۍ او میدانونو باندې کار روان دی. هم ان شاء الله چې د وخت په تیریدو سره به دغه لړۍ تر اورزګان هم وتي ورسېږي او په اورزګان کې به هم د ځوانانو لپاره اړین صورتونه رامنځته کړي.
پټکو ایدا محل په هلمند ننګرهار میدان وردګ پکتیکا لغمان کونړ کندهار کندوز او بلخ ولایتونو کې د کرکټ لوبغاړي جوړ شوی او په یو شمیر نور ولایتونو کې کار پر روان دی. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله عزیز غالب د هلمند مارجیز خلی کې پاکستان باید پر طالبانو بندیزونه لګوي ځکه چې بین الافغانی خبرو ته زیان رسوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغان سولې په حق له پاکستان تل خندونه جوړوي او صادقانه همکاري نه کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي په هیواد کې د برېښنا د ستونزې د لمنځه وړلو لپاره باید د کونل پر سیند د برېښنا بند جوړ شي. خان محمد اسلامیار له هلمند د هلمند له دلین لیکلي چې افغان حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان خوشې کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابر شي. عبدالعزیز غالب هم له مارجیز څخه لیکلي چې د پاکستان داسې عمل کول د طالبانو د مشرانو سره په کلکه غندم بین الافغاني خبرې به له خنډ سره مخامخ کړي. دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسیم ته سواتل شمیرې لاره مراسته ولي او پیغامونه هم تل راسته وي او موږ هم تل درته لولو. په تیر بیا هغه پیغامونه چې د مهمو موضوعاتو په ارتباط وي د هغو موضوعاتو چې تاسو یې راپورونه په هماغه ورځ اوري په هم دغو راپورونو خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې ستاسو نظرونه هم نور واوري. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بست یا شکست سکوت خبرېږي چې له کابل زما همکار فرید حلیمی مختوړي خو اسمت سروان وستړو ترغلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي.